جمهوریت کې اوسې په دې اړه لوي ویل نه د مورسته د قزاقستان د استراري حالاتو اداري ویل د چهارشنبه د ورځې تر ناوخته په قسطاني سیمه کې د غرسو شمیر چې مړې شوي او خاورې پرې اړول شوي 9201 ته ورسېد. چارواکو دغه راز په څنګلوري اقتوبه سیمه کې هم د اتش پېتو مړو شوو غرسو خبر ورکړ. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې ناببره د دغو غرسو مړینه ولې زیاته شوې او اصلي علت څه دی، خو چارواکي ګمان کوي چې یو ډول ویروس چې د غرسو په خوله او د تنفسي جهاز په سیستم کې ځای نیولی دغه غرسې له پښو غورځولې وي. قزاقستان د دغو غرسو چې د غټوالي، رډو سترګو، ګردې پوزې او کږو ښکرو په لرلو سره په اسانۍ پیژندل کیږي اصلي ټاټوبی دی. د دغو غرسو څخه په دودیز چینایي طبابت کې هم کار اخیستل کیږي. دغه غرسې چې شمیر یې وخت میلیونونو ته رسېده د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي اوس شاوخوا 50 سره اټکل شوی دی. ښکاریان او هغوی چې په پټه ښکار کوي دغه غرسې د زینت، غوښې او د ښکرو د خرڅلاو لپاره ښکار کوي. د قسطاني د سیمې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړی. دوی هڅه کوي چې په ځنګلونو کې نورې مړې غرسې پیدا کړي. سیمه ایزو او د قزاقستان د کرنې وزارت لوړ پوړو چارواکو روانه اونۍ سیمه له نږدې وکتله ترڅو د دغو غرسو د ناڅاپي مړینې علت معلوم کړي او هم په دې اړه چې په څه ډول کولی شي د دغې ستونزې مخه ونیسي اقدامات وکړي. د قزاقستان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو د سلو په شاوخوا کې دغه حیوانات مړه وموندل. د می په 14مه شمیر زرو ته ورسېد. چارواکو وویل چې د مړو غرسو په وجود نه ټپونه او نه هم د ناروغۍ نورې نښې موندلې دي. د قزاقستان د کرنې مرستیال وزیر ایرلیان نیسن امبایف تیرونه ویل چې د چارو متخصصینو د خاورې، اوبو او مړو شوو غرسو د غوښې نمونې راټولې کړې او د تجزیه او تحلیل لپاره په استانه کې د هیواد مرکزي لابراتوار ته استولې دي. هغه وویل د دغو ازموینو ابتدایي نتیجه به روانه اونۍ معلومه شي. په تېره یوه لسیزه کې په قزاقستان کې د دغو حیواناتو مړینه زیاته شوې. یو شمیر قانوني ښکاریانو هم د پیسو په خاطر دغه غرسې ښکار کړي دي. ویل کیږي چې په تور بازار کې یوازې ښکر شاوخوا $80 پلورل کیږي. درې کاله مخکې یعنی د 2012 میلادي کال په مې میاشت کې هم په همدې سیمه کې نږدې زر غرسې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضايي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضايي اډې څخه روسي او امریکایي فضانواردان راکوز کړل. دغه ادعا نه ده ثابته شوې. یو شمیر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضايي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومت غواړي چې د پخواني شوروي لخوا د بایکانور فضايي اډه چې روسي ساخت پروتون ام دولت توغندي فضايي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمیر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو ورېځې خپرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان د دفاع نوی وزیر وي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپېژندل شي. دغه راز اشرف غني د افغانستان پر یو له نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. ویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 2014 کال کې ترسره شي. هغه د ولایتونو لپاره د والیانو ټاکلو موضوع ستونزمنه یاده کړه. د هغه موضوع ده چې ویل کیږي اجرایه ریاست په وروستیو کې له نویو ټاکل شوو والیانو سره مخالفت څرګند کړی دی. نور د راپورونو مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري، ته پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د دومره زوریده لیمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده قندغه د پل عالم د ښار یو دوکاندار دی قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنی قومندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دوکاندار له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنی قومندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبۍ لپاره مالا تعمیراتي مواد وړي دي لکه سیمنټ شیشه رنګ داشان ده تعمیراتي مواد او پیسې په نن سبا په 15 کالو کې په دغه رقم مې غلطي کمانډان صاحب ته وراله مریضه مې کمانډان صاحب راسي جدي امر راکا بل شوبا باندې د دولتي شوبا باندې د بر بلد نه هم په نه منه پیغام بل شوبا باندې امر وکړ چې دې پیسې اجل به ورکې که پیسې نه راکې متین له ماشه واز چې دې سړي ته باید ورکول چې په دې حق خلاص شي بیا هم هغه شوبې ته چې هغه سرنوالي ته ماریتي کا سرنوالی ته چوارلن دوه درې جلب میرا واسطه کمانډانی ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته بیا کمانډان صاحب ته ورالم رضی مې وک بیا د سرنوالی نظامی ته راځي کا دا نظامی سرنوالی ته چې مې بوت دغه اریزا ته لغه جن جلب راک مکتوبی جلب ورک متین خان را وغوښته سرنوالی ته
متین خان څوک دی
متین خان امر د تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر بیا هغه را وغوښته دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشتې دا هغه له چې پیسې زه خو اس نه لرم بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې دا سید دا خو د حکومت شاید د خپل لجبې خو نه ستر کولای خپل حکومت دا ایستل 15 کال کېږي د حکومت پیسې څنګه نظر ایستل حکومت خدا قانون دی یو شی چې جوړي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکی به لګې نه شی جوړيږي نو دا سره کم کېږي 15 کال کېږي چې شی جوړ کړي د پیسې حکومت نه ورکړي او پیسې اخیستي دي دا خپل دا سرنوال صاحب ویل چې نو وخت ورکم ایله خو وایي څومره وخت ته وایي ور به کوم مشکل نه ده تل چې دوه میاشتې مل دوه میاشتې و ورک پروانه لري دوه مې سرنوال ته ویل کې اخر څو تقریبا څلور نه تر ازي لجدر را دخوا پرون نه بل ور سرنوال دي ورالم د نظامی سرنوال ته سرنوال سي دار تل چې موږ متن خان ته ټلیفون کړی چې ور ور وخت پر د سفیت د بیا پیسې ورنکا فل بدر دې پیدا کوم یا له حکومت را باس بیا ور کوم ما وخت نو سرنوال سي ویل چې سرنوال سي 15 کال کېږي چې ما تم نه وای چې نه در کوم وای چې کوم پر د دوشنبه در کوم چهارشنبه در کوم سه شنبه در کوم 15 کال په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کا
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی
قرارداد هم نه وایي ما دکان وغوښت بندانی سره مالته ولایت کې له مانه شیشې ولاړ چې دلته مې شیشې ماتې ده ماته به منډې ویل چېهله شیشې راولګوه که سیمنټ په کار کېده له سیمنټ راکړه له ګچ راکړه شی چې په کار یې وه له مال دکان ولړه خپل کور شیم په بندانی په نامه ولړه خلاصې درته ووایم
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته
وو شته بیا له متین خان هم یو کاغذ اخیستي چې هغه راته لیکلي چې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلۍ له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې را ورکوم په بل قراردادي باندې لیکل چې دې ورکا چې دې په ما دا او ما ته بل ختم راکړي چې دې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ له کومندلۍ له طرفه د قصدار یې ابل د ما هغه
تاسو او بخي د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي
یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ
پینځو کال کې یو لکه شپږ شپېته زره
نه دا درې کال کېږي چې موږ ورکوم په دا درې کال کې لنجه مې دا ورسره چې شي نه ورکوم پیسې اوس غواړم په دوه کالو کې دومره شهر اشکو وړي دي
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنی قومندانۍ ته وړي دي او د لوګر د امنی قومندان دا مسله تایید کړي
او وو کومندان صاحب ته دوه درې واره ریزي کړي دغه د ریزي پټ کاپی را سره ساتي سرنوالي جال پټ کاپی را سره ساتي ټول شان د ریزي مچ کړي ټول پټ کاپی مل ځان سره ساتل
بیا بل اخر وروستي فیصله څه شوی غو امنی قومندانې تاسو ته څه ویلي
کومندان صاحب دمنې راته فرض کول کله جدي چې دې پیسې خامخمت خان ورکه متین خان ته ورځ غته مور واچول د څه شو د جیل ته یو ورځ دې به ته خوښ ویلې ورکوم کومندان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم لږه ستنم دغه ویش پګم میاست بیا تیر سو دا بوکه باجی غلطی دا سرنوالی نظامی صدا سرنوال سره ورته یره چې په دوه میاسي کور کې ویلی وو که ما ور منه کا بالکل زید دوکه باز غلط پرپکار چل با دغه سره یم د رزي شاتم درکم د فرنوال صاحب د نظامی فرنوال صاحب راته لیکل دا
اوس نو تاسو څه غواړئ؟
ما د کمانډان صاحب افراد ده یا سیمان صاحب ده د کمانډان صاحب تر لاس لاندې دي دغه امرتین خان خو دې ته وایي چې وروره د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکوي خلک ولې زبرې مظلومان ولې خلک دغه رکن دي خلک چې حکومت نه فاصله نیسي بله وګڅه پراته اولاد نه وګي دا مجبور چې د حکومت داسې ناروا راتلو کې مجبور چې بل خواته مخته وکم
کسان چې قندغوي چې د لوګر د امنی قمندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه.
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا 15 کاله مخکې دا کار شوی دی، ایجاب کیږي چې دا امنیه قمندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال آباد وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه اغه مخکنی پیسې ورکړ شي. خو ان شاء الله
نه نجابی صاحب بخي په دوه کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي، یعنی 15 کاله مخکې په دوه کالو پور ده د یو لکو شپږ شپېته زره او دا درې کاله کېږي چې قندغه د پیسو پس منډه تړل کوي او دغه کس د تعمیرات او امر متین نومیږي، متین خان دوی پیسې نه ورکوي.
خو خوب دا وی چې امغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره د موضوع شریک کړی وي خو نه دی کړی. اوس هم چې تاسو مهرباني کړی دی ان شاء الله یو حیات لیگو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کوو او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي موږ وزیر صاحب سره شریک کوو، د وزیر صاحب هدایت اخلو، کوشش کوو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی، زورنی کړی دی، پولیس ته قرض ورکړی دی، د دې پیسې باید اجرا شي. خو زما متنانو ته داسې پیغام لرم چې پلیس خپل بودیجی لري، پلیس خپل قراردادونه لري، پلیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونو د محلاتونو جنس قرض واخلي. او متنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي. په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پلیس د قراردادانونو مطابق د اصول نه جنس واخلي. خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبانو اغم غفلت کړی دی، خدا ورور هم لک غفلت کړی دی چې په مغه وخت کمانډان صاحب ته ویلې چې پیسې ما تراکه، هغه چې پیسې نه دی ورکړي باید دا ورور وزارت داخله نه دی، تفتیش اداره نه، 119 لار نه، او خپل د وزیر صاحب دروازې په مخ کولو ده کیدای شي چې په مغه وخت کې شکایت کې خو نه دی شوی. بیا مونږ کوشش کوو ان شاء الله دا مسله مونږ حلو تاسو ته او ټول وطنونو ته د دې چې قندغه جان پیسې ورسی مونږ شریک کوو دا موضوع.
نجابی صاحب دا هغه وایي دا قندغه وایي چې دا یوازې نه دی، څو دکانداران نورم دي چې دوی پیسې د لوګر په امنی قمندانۍ پاتې یا په همدغه کس متین خان چې د تعمیراتو امر دی فکر نه کوئ چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جویي هم کوي، داسې موارد لرئ؟
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې حیات توظیف شوی دی، مسله بررسی شوی دی. خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو حیات مو لیږو دا مسله د نږدې نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قندغه جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلون او اسناد لري
او د سره بوي ان شاء الله ما دا موضوع گزارش را وریات وزیر صاحب سره ز شریک کوم، د وزیر صاحب نه هدایت اخلم، کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسمن چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره بعد اجرا شي او پیسې ورسی.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې قندغه ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت چې دوی اسناد ماسک؟
په دې صورت کې قندغه جان اسناد بولري د لوګر زمونږ پولیس د دینه جنسه خستوي مونږ د تاسو ته وطنانو ته او قندغه جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې انشاءالله مونږ د تعمیرات له لارې نه اجرا کوو و دا انشاءالله پیسې اخلي. کوم مشکل نشته. خو زما خبره داده چې باید قندغه جان خپل یو ور په وزارت داخلي نه زما په اداره کې تشریف براوري، یو درخواست براوړي چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو.
تاسو ته څه وخت قنداغه مراجعه وکړي؟ څه وخت تاسو وخت لرئ؟
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو، د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش ادارې چې د دروازې د دې پر مخ کولاو ده، مونږ د په خدمت کې وو، د ټول هموطنانو په خدمت کې وو. زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري، کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي، زه ژر تر ژره هیئت توظیفوم، موضوع بررسی کوم، د چا چې کوم حق وي انشاءالله هغوی ته حق ورسی.
دیره مننه کور ودم
مهربانی دتانم. دیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه، زه د هموطنانو او د تاسو په خدمت کې.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگر نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مکنن؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، د ظلم دروختي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیاي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکو کې پلي کول غواړي مخته معلومات راکړي.
چون موضوع صحت که از اولویت‌های دولت وحدت ملی است،
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیاي وضعیت او د غشند روغتیاي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نو هغه ستونزې چې موجود دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50 سلنه خلک اساسي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیاي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې که نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخه ونیول سي او خدمتونه هم معیاري سي. درېمه موضوع د درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده، او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نه سي رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلده چې د ملي وحدت حکومت دی، نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین نه ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو درې میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو درې میاشتو کې هم ځینې عملی کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت تونه وړاندې کړو. کته هم په لند محل کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یو لار جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
و بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم باندې نگاهی سي مرفوع شي.
خغله وزیر، اوس د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې د ختیس په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. کو وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څو وخت پیل او څو وخت به
کمپلکس ختیز که در ولایت ننګرهار موقعیت داره؟
ختیز کمپلکس چی په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو اړتیاوې نسی پوره کولی. نو موږ احساس کړو چې د یو ځانګړي کمپلکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هوارې کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر بهیر روان دی چې تر درو میاشو پورې به دا بهیر بشپړ سي. تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلکس په جوړولو سره باید هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي او یا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
ما امیدوار سیم کې کار صورت بگیره، اما ای زمان زمانگیر است.
موږ هیله منیو چې دا کار وسي، خو دا به وخت ته اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسي، دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په دولسو کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. موږ هیله منیو چې قدم په قدم دغې هیلې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او کرار کرار کیدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته او گاونده هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی. دا امکان لري خو وخت غواړي.
مانی رفتن شوه به کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که د افغانستان د امنیت روغتیایي وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی. که راته ووایاست چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکلی است که وقتی میگیم عرضه خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي. اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ څلورویشت ساعته روغتون یو، خو چې ور به غلو نو تړلې به وه. یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو، خو بیا به نه وه. یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږ تر لږه یې د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه یې وکړو. نو نهه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل، تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ییز هم نه. دوهم موږ شاوخوا څلوېښت روغتونونه تنظیم کړل او نوم مو پرې کښېښود د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د عملیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاح سي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه یې نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید ووایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو، او هم کیفیت ښه کړو، او دغه راز خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یوه شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که مد نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب، تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکښې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سه لاس و. د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسې حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2018 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو د هغه فرصتو چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښه روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه
کې یو فرصت بود کې مو از استفاده کړیم په خاطر بهبود صحت مادرها او اطفال د افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه،
انز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی، که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمنه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالی او تخنیکی مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي
خدمتشون بره او مو امیدوار سم کو وایر تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغل وزیر د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده په یو مناسب قیمت د درملنه لپاره د غو هوادونو ته ولاړ شي.
د کور مو با کشورای همسایه با وزرای ساتامه مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موجوده، پاکستان، هندستان، ترکیه او امریکا د امریکایي له وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې شوې دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلې چې یو افغان خوراکي لفټ پورته کړی او ورته ویلي و چې ستا ایم آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی، اندازه معلومه ده، خدمتونه معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته وپوهو چې راسن همغه روغتونونه ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې له غمه بېغمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونو په خپل د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، که څه هم هند ویلي چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی، دا خوجله موضوع ده، خو اصل خبره ده چې موږ باید هم دا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نه سي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن عربي روغتون سره خبرې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي. د اماراتو د دولت چمنه ده چې د تجهیز، روزنه او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هواره ولای شو. بل له چین سره خبرې سوي، ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ شوی دی، هغه هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. کوم جو کولای شو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه شکړو، نو لا خپل د نیمو افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کونیم او خدماتو مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب دروسی پختنه پتوګه غواړم او پختم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکی چې د خدماتو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي. په دې برخه کې تاسو پلان لرئ؟
فیسا معیاري نيستن، فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي، ځکه د برخه ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي، یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلان او درسنوي لاري تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي، که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریب معیاري.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.